كابلكيت سهر لاس بجيسوي. السلام عليكم يبي بالاخبار وانت مزافر با ظاهر هرك لكم دوستانو پا دي او ساعت كي دير برخ دا موسيقى اخبار وانت زنگره سب دا خوب بسر كي خبري برخ حمل رو چي تر دي ساعت دا پا مهم خبر وانت پايلو پس هر که ده مهم خبرونو سرتکی ده بغلان چارواکی وای ده هیواد یو قومی مشر او متقاعد جنرال حبیب رحمان اندرابی ده ماین پچاودانه که ټپی سوی ده ده ولسی جرگی و پلاوی ده پاکستان ده پارلمان ده مشر پا بلنه نن اسلام آباد تزی او ده لبنان ولس مشر یو زلبیا سعد حریری ده صدر ازم پتوگه معرفی کر ده خبرونو تفصیل ده بغلان چارواکی وای ده هیواد یو او بخشی اددی ولایت یو قومی مشر و متقاعد جنرال حبیب رحمان اندرابی د ماین پیو چودانه کیټه پیسوی دی د بغلان د امنی قمندانی ویند احمد جاوید بشارت ازادی رادیو ته د خبره تایید کړه د پیښه تیر شپه په خمری شار کې سویده شغل بشارت زیاته کړ چې په دې پیښه کې د اندرابی یو زوی او موټر چلون کې هم ټپین سوی دی چې روغتي وضعیت د ډاډ وړ شدل سوی په خمری شار په دې ورستیو کې د څو امنیتی پیښو شاهد و بلخوا د فاریاب یو دینی عالم د دې ولایت په مرکز میمنی کې د نامعلوم وسلو لخوا وژل سوی دی د فاریاب د قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه دینی عالم رحمت الله نومېده او نن سهار تر لمانځه وروسته د کور او جمعه تر منځ لاره کې پر نښه سو د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لري هلته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع په کې شته ده د ترانزیت موضوع په کې شته ده د ویزې موضوع په کې شته ده
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشر به د جرګې مشر میر رحمان رحمانی کوي او غړي به د جرګې د نه حکومتونو مشران وي د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو په عین حال کې به تر 2023 کال د افغانستان د ملي دفاع ځواکونه مالی ملاتړ ته دوام ورکوي د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه خو نن به په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو باندې بحث کوي شغل ستولتنبرګ په ډاګه کړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی خو د زیاته کړی چې ناتو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په ورستۍ مناظره کې ګډون وکړ د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی په دې نوې دقیقې مناظره کې د دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و ډونالډ ترامپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته شدل سوی د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا وایرس کنټرول و د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه ولسمشر ترامپ وویل د امریکا متحده ایالات له ویروس سره ژوند زده کوي او په خبره یې دروان کال تر پایه به د دې ناروغي لپاره واکسین جوړ سي جو بایدن بیا وویل چې د کورونا وایرس خوریدل لا هم دوام لري او په خبره یې ولسمشر ترامپ نیت نه لري د هغه څه چې د یو تیاره ژمی وبله مخه ونیسي د بایدن په خبره دوه لکه شل زره امریکایان مړه سوي دي او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤول دی باید امریکا ولسمشر پات نه سي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړه کړي ښاغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه خو دا ځل د څلور شپېته موافقو رایو په ګټلو سره وتوانېده چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش بانکي بحران د فقر د زیاتېدو پورونه او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ورسله سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په ورسو خبري برخه ته په دا سال کې چې په قطر کې د بین الافغاني خبري روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له څه باندې 30 ورځې راهیسې په دوحه کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې. او په عین حال کې په افغانستان کې په جګړو کې هر ورځ خلک هم وژل کیږي. دې وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور څه زیات راکوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلي دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرنیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرزالعمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د 40 کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دو ورځو، یو کال یا د دو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د 40 کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسوو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر 40 کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتېږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
تاسی ازادی رادیو اوری. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي چې د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیرزی څخه خبرو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د د پڅیر ډیر افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری وانده زبرخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خون نشته.
دلته خاص کار نشته چې سړی د همدلته کار شروع کړي، نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته تک، خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرال الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیر ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شوې. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزورې مدیریت یاد شوي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنی چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د فایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي. موږ په تمه یو چې وخت ته پکې توب دا ژمنې او پریکړې عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سی پلانونه دی
په ستاسو کې هم اور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو د ولایت په ولایت په نننې خبرونه کې چې د 2 بجو تر 3 بجو پورې خبريږي پر لوګر ولایت باندې ژغېږو. د دې ولایت مسولین به هم وی په خبرونه کې او ستاسو پوښتنې او نظرونه ته جواب وایي. نو د ساده رادیو سره پاتې سي خو اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو د نړیوالو ورځپاڼو مهم ټیک بل سفیر الله سنګزي خبرو چې د افغانستان په اړه تبصره کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خپرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شو چې جګړه نږدې 12 ته وغځېږي، او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او